د طالبانو ځواکونو په پنچیر ولایت کې یو ښځه وژلې ده. پیښه یکشنبه په ابشار ولسوالۍ کې شوې. طالبانو ویلي د برید عامل یې نیولی، خو د بښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو ځواکونه ځکه خلکو ته مرګژوبلی اړوي چې څوک ترې پوښتنه نه کوي. داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، د ښځو لپاره آسیایي پوهنتون، د افغان نجونو او ښځو لپاره د لوړو زده کړو 170 بورسیې اعلان کړي دي. د پاکستان د سوداګریزي خونې سیکرتر صالح احمد فاروقي په مشرۍ پلاوی نن کابل ته سفر کوي. د پاکستان دولتي راډیو په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي چې دا پلاوی له طالب چارواکو سره د تجارت، ترانزیت، د ګاډو تګ راتګ او په پوله د سهولتونو لړ کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. خو په ځینو راپورونو کې بیا ویل شوي چې په اصل کې دا پلاوی د افغانستان د ډبرو د سکرو د تړونو په اساس کابل ته سفر لري. نن په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ پیل شو. دا د شپږیزې اتم پړاو دی چې پکې اته لوبډلې حضور لري. 2 لوبې به ټول ټال کېږي. او د اروپای کمیسن مشر اورزلا فون در لاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول دي. لاند خبر نمو اوریدل په تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورځو دوه اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه، او تر هغه وروسته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدانه په یوه بلی ونیزي خبرونه کې محرکلې کوم. درنو دوستانو، ستړي مشي پروانه خبرونه کې به واوري چې د آزاد مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسی سیال تماته ورکړه. په دې اړه بعد خاغلی هوتک احساسات در سره شریک کړو. دا به هم واوري چې د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالي او ته تیار روان دي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اختریزي سیالي پای ته رسیدلې دي. خو په پایل کې د تیریونې مهمې ورزشي پیښې.
د آزادۍ مبارزې یا فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراساندور ښار کې وسوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل: د خدای په نوم زه هم خپل بریا ټول ملت مبارکي وایم، ټولو ته دې مبارک وي. د افغانستان د آزادۍ مبارزې یاد لوبغاړي له دې مخکې هم ډېرې نړیوالې سیالۍ ګټلې. د افغانستان د شلکلن فوټبال ملي لوبډله د آسیا اتلولۍ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمدضیا عظیمي تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست معلوماتو له مخې د هیواد د شلکلن فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبې لري چې دغه سیالۍ به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونې وړ ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو دغې ملي لوبډلې ته پیژندل شوي، کابل کې د شلکلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ ته بلل کیږي. کابل کې د پاور لفټنګ کلاسیک منتخب سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل کې د افغانستان د پاور لفټنګ کلاسیک 5 پړاو منتخب سیالۍ پیلېږي. د ریاست لیکلي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د روانې شنبه په ورځ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست مقام 1500 جیم کې د 3 ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په خبره په دغه سیالیو کې بعد د کابل ښار پاور لفټنګ 15 کلبونو څخه تر 100 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یادې سیالۍ د سنی کټګوریو نوي ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په 9 وزنونو کې له 350 کیلو ګرام څخه تر 100 کیلو ګرام پورې ترسره کیږي. او افغان لوبغاړي سلیمان بهزاد د سوکوهنې په سیالیو کې میډال وګاټل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان سوکوهونکي سلیمان بهزاد د دې رشتې په نړیوالو سیالیو کې چې په جرمني کې وسوې د میډال ګټونکی سو. سلیمان بهزاد په دې سیالیو کې خپل ایتالیاوی، جرمنی او کینیایي سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دبليو بي سي میډال په خپل نوم کړ. د بدن روزنې او ورزش ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې سیالیو کې د 13 هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له افغانستانه سلیمان بهزاد د دې سیالیو ګډونوال و.
زموږ آزادي راډیو ناوړی د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. په ننګرهار ولایت کې د رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ دوستانه سیالۍ د دوست راډیو په تلوالۍ پای ته رسیدلې. د کرکټ دغه 12 سیالۍ ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې لخوا ترتیب شوې وې چې په کې 11 غږیزو رسنیو ګډون کړی و. په ننګرهار کې د غږیزو رسنیو د اتحادیې مسؤول استاد شفیق الله رحماني د دغه سیالیو د پای مراسمو کې وویل دې سیالیو څخه موخه په رسنیز ډګر او د لوبو په برخه کې د خبریالانو او د رسنیو همکارانو ترمنځ د ښې همغږۍ او همکاري رامنځته کول او دغه چاره په راتلونکي کې هم دوام کوي. نوموړي د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالیو په ښه ډول ترسروي کې د ټولو ګډونوالو رسنیو له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې برخه کې پوره ونډه اخیستې وه. زموږ غږ آزادي راډیو نه اورېدل نو اورېدونکو لکه وړاندې مو چې واورېدل د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد ولي هوتک تېره شپه په یوه سخته سیالۍ کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. له سیالۍ وروسته مې له ښاغلي هوتک وپوښتل چې څومره قوي سیال سره مخامخ وو.
بې له شکه چې دې لوبه کې له قوي سیال سره مخ شوی ولم، ځکه چې د ډېرو میدانو تجربه درلودله، خو خوشبختانه لوبه مو ګټله. بلې زه بریا پستله ولم چې باید بریا د افغانستان کم او پروسه کې ډېر ګڼ شمېر افغانان زما سیالۍ ته راغلي ول. زه یې ډېر واڅولم، تشویق یې کړم، یعنې د هغو راتګ هم زما لپاره یو مثبت انرژي وه. له دې وروسته نور پلان لرم، له خیره چې لږ څه ژوبل یم. دوه هفتې ډاکټر راته استراحت راکړی، نو وروسته له دوه هفته به تصمیم نیسم چې بیا هم لوبو ته چمتووالی ونیسم چې بله لوبه مې چیرته وي. ساعت میں اس خدا تر شپین وقت شفخانہ کیوں ساعت میں خدا خورت ویل جت دو ہفتے تو نہ باید ورزش ہو کیا باید سرات ہو.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی احمد ولی هوتکو افغان کرکټ بورډ د شپږیزي لیگ اتم پړاو سیالۍ لپاره تیاری روان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل چې د شپږیزي په دې پړاو سیالۍ کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمیر ځوان لوبغاړي لوبيږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ، که څه هم تیر کال تر سره نشوې خو سږ کال یې د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې دغه لوبې ترسره شي او د تماشا کوونکو لپاره هم پوره تیاری چمتووالی نیول شوی ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپین غر پړنګان، بوس ساتون کې مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبيدي. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمې دي. د کرکټ افغان مینول او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي، دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 13 په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي، د راتلونکي اګست میاشتې تر 15 دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د ملي سپورټ تلویزیوني چینل له لوري په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو به د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د اختر د خوشحالۍ لپاره د والیبال اخترېزې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې 50 لوبډلو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې ور باندې برابر کړی.
دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یک شنبه په ورځ پیل شوې وه او د پنج شنبه په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شوټ سره به یې چک چکې وهلې. دا دغه سیالۍ اتل ولی په تړي کلی پوری اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپل کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحد الله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د اولمپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په مخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي اولمپیک کمیټه دې په دغه ځای کې لښته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د تړي یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهش ده پدراسیون نداری چې د موږ غږ دی واروي. دغه سیالۍ چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د ازادۍ رادیو د لارې زه دغه خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړ شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلی لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته لری سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحایدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته مبارک. یو په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره د غلوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 450 پیدراسونونو 240 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص ته لوري پر لار اچول سوی وه. هڅه مو وکړه چې د دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم تر سره سوې چې تر ټولو وړاندې د لوړی کلی محمد عامر تیجا وسوروله.
درنو اوریدونکو واموریدل چې ته میدان وردګ په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال اخترېزې سیالۍ پای ته رسیدلې. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یې بل خبرونه ته هرکلی کوم. دا دیونی په خبرونه کې به ووري چې ځینې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتوی او عکسونه اخلي.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سبتوم او هم غوږ ورته نیسم
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي. هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سبتوي یا له تختی عکس اخلي څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوه واخله، کتاب واخله او دا درې کار چې کوي ته هغه سبت کا خیره ستونزه نه لري، مشکل نه لري.
نن نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې په هر طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی، حتی اوس دا ټولګیو دننه هم دا ټکنالوژي په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړي دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختې عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحا د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده، هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې هغه درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی دی هغه زه له مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو ځلې یا دوه ځلې یا درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دی، یوازې ما هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی و هغه مې اوریدلی او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړي زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول یې زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټنه رسوي.
که چیرې یو محصل ونه سي کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سي کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دوی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نه سي. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق کوي او دوی نه سي کوي چې حل کړي، نو دوی کوای سي چې برته د استاد لیکچر واوري، دغه مثالونه چې په هغه ورځ استاد ورکړي نو دغه څخه استفاده وکړي او وکوای سي چې هغه سوالونه چې دته پیدا شوي دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې که چیرې دا محصل په درجه کې اوسېږي هغه کوای سي چې ډېر ښه ځان ورسوي، که چیرې حوصله یې البته ولري چې بېرته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلې نو فکر وکړي چې حتماً په مغز کې دا ښه ځای نیسي او کوای سي چې بېرته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سوي دي بېرته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوای سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټری کړی وایي که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پرېږدي دی ټولګي ته باید تک بې ګټې وي.
دلیل یې هم دا ده چې که چیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو بیا زموږ ټولګي ته تک بې معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډیر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډیر متوجه وي ډیر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکرارېږي.
ولی آریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز ښه نه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي یا انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته ملګری کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چیرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي بلکې د خپل ټولګیوال نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېرې مهمې نقطې نه وي یادداشت کړې، ممکن نوټ یې نیمګړی واوسېږي، ممکن ناوخته راغلی واوسېږي، بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپله زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. کدای په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ په تمه وي چې ځکه نو که چیرته یوازې ریکارډ کول کافی وای یا د بل چا څخه کاپی کول د نوټ کاپی وای نو ولې خلک مانتونونه ته ځي ولې خلک ښوونځیو ته ځي؟
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنیار ایمل خمر وایي زده کوونکي او محصلان باید ډېر هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس په اړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په ثبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیاک څخلي، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومي د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
در ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکي نه ریکارډ کوي، ستاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین ټمبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل دا دی غاړي چې مثلا راشي نوي دقیقه یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي، خو پیسو باندې هر ورځ راځي د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل ټمبله مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخان نیکی دی امتحان پشپغه درس وای امتحان ورکی بس بیا څور از روست هغه دی یاد وزي، باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما کچیرت نوٹ ولیکي، کچیرت کتاب ولولې او درسی جزوا واخلي، هغه ستاسره همیشه د تل پاروي او میشه وای، ځکه چې چتلیکي او بیا هغه وای د ډیر غټور تمامې دی شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کاستانه جوړ شي او افهم تفهیم خو کوي. اما که غړې میخانیکی او څه زده کړی نو هغه یواز غاک سپتاویا او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموین لپاره هغه ته چمتووالی نیسي. زیاتر محصلین دغه یو اسانه لارې غوره کړي د شیدا کار وکي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروف وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د صنف څخه بهر ځکه مطمئن او ډاډه دی چالي ټلیفون یې غاک سپتاوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یواز د تفریح لپاره، صنف ته راځي یواز د موبایل کې کار وکړي. اگر ظاهرا استاد تخی چې زده د درس وایم تا غک سپتاومه چې بیا کورته دی هغه وخت غرزوی یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زغړم مثلا زما غ نمرې راکا کچیر استاد ورته وایي چې والی متوجی نه درس ته والی نوٹ نه لیکي استاد درسی جزوه چیرې ده استاد کتاب چیرې ده، بیا بیرته هغه ورته وایي چې استاد د زستا غک سپتاومه بیا کور کې چمتووالی نیسم او بیا په ازموینه کې چیرې شي کمترین نمره هغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته پسند کې دا وایي چې زه درس وایم زه لایق یم دا کار کوي.
استاد کله دسم کې دی شي چې ټیکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي،
اغل ته باید هغه نوٹ ولري، نوٹ باید اتمن ولیکي. زه طرفدار دې نه يم چې وازی غک سب شي، زه طرفدار دې يم چې نوټم واخله، درسي جزوم واخله، کتابم واخله او دا درې کار چې کوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې تخا کم سب کا خیرت ستون نه لري، مشکل نه لري. ولیکته وازی راځي غک سب تاوي نه نوټ اخلي نه کتاب لري نه درسي جزوه لري ته هم نشي کولای چې سم ولیکي هم نشي کولای چې سم ووایي او دی وینا فن زده کړي. نو زه طرفدار دي هم چې هم نوٹ واخله، هم جزوی درسي واخله، هم کتاب واخله او هم غږ ثبت کا، ځکه ستاسو خبره باندې کېدای شي موبایل ورک شي، ولوي کی چیرې مات شي دسکا، یا څوک پټ کی دسکا، یا نور ستونزې رامنځته شي. اما که چیرې نوٹ ولري، که چیرې کتاب ولري، که چیرې درسي جزوه ولري، هغه تل ستاسو سره شته او زه د دې واقعا طرفدار یم.
اوس د ټکنالوژي ډیره ښه ده ستاسو په وینا یوشتمه پیړۍ کې او باید کار واخیستل شي. نو کېدای شي چې د دې دغه بارز ټکی راته ووایي
مثبت دا دی چې ته کولای شي کله چې یو شی اورې، ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري. یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کېږي، تل په ذهن کې پاتې کېږي. یو څوک چې ښه اوري، تل په ذهن کې پاتې کېږي، نه کولای شي نورو ته انتقال کړي وی لیږدوي. نو دا دا ښه دی. او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي، کله کله استاد نوټ نه ورکوي، کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي، دا د دې سره مرسته کوي چې څنګه غږ لري د موغو د غږ نه څو څو ځلې کور ته لاړ شه، فرصت لري، کافي وخت لري، هغه مهم اړین ټکی یاداشت کړه.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سمجھ لن راغلے اما رنگ یار را سایا ورخش ناز ما د څنګه
رنگ یار را سایا ورخش ناز ما د څنګه
چې ز دیو بنا ما دوال سترګي یا ورنګا
چې ز دیو بنا ما دوال سترګي یا ورنګا
پرتا باندې دې ټولي اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار مجنون را غلیم خوش رنگ یار را صاف زبر زیو دلی
خوش رنگ یار را صاف زبر زیو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیر تزور
اصلی وطن مبل دی سبا بیر تزور
یواز مینو مپریش دچستا پتم یاما خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خپل ځان وایم چې تا شړلې یم خوش رنگ یار را سمجھنن راغلیم خوش رنگ یار را سمجھنن راغلیم خپل ځان وایم چې تا شړلې یم خوش رنگ یار